څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخې د چهارشنبه تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د مخدر موادو د یوې کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاس ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. د ریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د دروي هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولند، چک او سلوانیا صدر اعظمان پرون په ریلګاډي کې پلازمینه کیف ته ولاړل او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې وکتل. د پولند د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولند ته ستانه شول. د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هیواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندي صفا مسهلي پر ټویټر کې لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.5 میلیون اوښتی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 20% وګړي د یو کال په ترڅ کې بېوسل شي. استاد جرادو په منځني سپد ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال مکینزي په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللې. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد بیا وایي
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر تر نږدې سوې ده.
په دې خبرونه کې په وړاندې د هم واورې چې طالبانو لخپل واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یو کارخانه تخریب کړې.
جات اندازه نشي توکي پکې ونیول شو. د دې په تړاو اته تنه نیول شوی دي.
په نورستان کې تر 40 کیلومتر ډیر سړک رغی شي.
د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سړک د خرابوالي څخه ساتنه کوي.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر په خبرونه کې پر افغان ځوانانو د لګیدل یو محدودیتونو مسله چیرې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکینزی وای ل افغانستان د متحده ایالاتو د پوجانو لوټلو وروسته داعش دلی وده کړی او د دوامدار پراختیا پاړی اندیشنه شته. جنرال مکینزی د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي کڅه هم په افغانستان کې طالبان او د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لاند وخت کې دا وس نشي پیدا کولای چې پر لویدي سو هیوادونو بریټ وکړي. موضوع مو د طالبانو لویان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څوم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسی د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی وو اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلی وو خای داعش ډله پر اتونکو شپږو میاشتو کې په لویدوز هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي. خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو ان تر 13 میاشتو یادوي او وایي یاده ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو برید وکړي. دی وای د تیر کال د اگست لمیشت راهیسی هغه محل چې بهرنی پوځیان له افغانستان وتلی امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دی کړی. خو جنرال مکنزی زیاتوي امریکا د افغانستان له گاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وای اوس محل په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوی خو ناممکن کار نه دی. خو د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړي او لای هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې سوی ده. دوی هیڅ نوع فعالیت او هیڅ نوع فزیکي حضور او جبهه نه لرو او لا یې هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کوم اندېښنه چې دی هم امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي د پوځي نه د اندېښنې مګر ځواب اوردو. اصلي موضوع دا د سیدلته تشویش ایجاد او هڅه کې باید څوک تشویش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعا کوي چې پر دغه هیواد طالبانو تربیا ځلې واکمنې دوه وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهب افغانانو پر جمعتونو د څو پر لپسی بریدونو چې په سلګونه خلکو ته پکې مرجوب له واوخته مسؤلیت دغه وسلواله ډلې منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تم ده چې تر دوه نوې پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب خاطر کنفرانس جوړ شي. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبه پر اسکابل ته تللی و وویل افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. شغلی ګراندي په کابل کې رویټرز خبري اژانس سره خبرو پر مال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې روان ناورین له امله افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د تیرې شل کلنې جګړې د قرباني شوی او کورنۍ لړلې و ده. هغه چې خاوندې هم دې جګړې ترې اخیسته اوس د څلورو بچو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړې ده. ناخوالو بسمینه مجبوره کړې چې لنانګرهار کابل ته راکړه شي خو دلته یې هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بی دی کیږي. د دې بیوزلو کورنیو د لاسنیوي او هیله نړیواله بشری مرستوي هغه چې اوس یې کمی دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشری وضعیت باید هیر نشي ځکه د په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغیزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
I thought it was important. زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیکم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاد وستل شي په ځانګړي ډول افغانستان.
Especially Afghanistan.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ټاکل شوی تر راتلونکو دوه اونیو له افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سشنبې پورز یو اعلامیه کې وویل دا کانفرنس د مارچ میاشتې په یو دیرشمه بریتانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرنس د جوړېدو بنسټیز موخه په 2022 کال کې د هغو 3 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوس مهال له لګې او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14% بسپنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرنس په پارتله دا ځل افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوس مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان تر خپل واکمنۍ راورسته په لومړي ځل د هلمند په ګرش کول سوالي کې د نشي ټوکو د بیکارخانې د لمنځوړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د تریاکو پرته د هیروینو او شیشې کاروبار او استعمال منع کړی وو. منع اعلان کړی وو. دوی ویلي دي تر هغه چې د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي توکو یو کارخانه لمنځه وړي او په تړاو یې اته کسانی ولیدي.
ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ومانو یو کارخانه د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیاته اندازه نشي توکي پکې ونیول شوه او د دې په تړاو اته تن هم نیول شوی دی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. دا شاند اصول او مقرراتو خلاف دی او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداري هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د امارت د رزق قاطع او جدیدی که هر ځای دغه تورته شیل د لکیج نو مخه بیني ولکیجی.
طالب چارواکی وایي د نشي توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې واک ته د رسیدو وروسته طالبان د نشي توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی وو، خو تاریخ چې د دغه نشي توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کښ او کاروبار یې بندیز نسته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و تر هغو چې کروندګرو ته د بدیلي معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښ مخنه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخي د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښ د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل شوی او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال مخ په ډیره دودي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامډیش ولسوالیو کې د سړکونو ته ترمیم په چارو کې تر یو نیم سر ډیر کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامډیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانټ وایګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
او د ترمیم سربېره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاش کې یو نفر ته 100 کیلوګرام وړ او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په قابل کې ورکول کې د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومې چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وایي په دې خوخت چې خپل سیمې ته غزیدلې سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نور مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د دغه هیواد نوي پسلو کې وګړي بې وسله کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام یا UNDP په دې اړه د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوروي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامدار شي 13% کې وګړي به د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 12% نور به یې د یو کال په ترڅ کې بېوزله شي. یو ان ډی پی د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کاسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو رانځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخه مزل درولو ته وخت پاته دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لکتر لګا 302 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوی راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار کړی چې د نور رانز اورانی او بې وزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتنی ډول د 250 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بې وزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین د جګړې په ارتباط د اوکراینی چارواکو په باور د روسي پوځ د پلازمین کیف په لمنو کې هوایي حمله زیاتې کړې دي او دوی دا وایي چې دا حمله په روسيو کې نور هم پسې زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د یو اوربند موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیا او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون لکم پرمختګ پرته پای ته ورسېده. بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 40,000 ملکی وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. دا ښار د روسي ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ته دفتر د رئیس مرستیال وایي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې استل شوی دی او وټلی دی. اوس هم د سپورتي خبرونه ورسته په بیا د افغانستان په اړه نور مطالب هم له تاسو سره شریک کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو لسم پړاو سیالي د منیر احمد لوبډلې په تلولې پایته ورسېده. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبی شهزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي د هوت په یوه وشتمه د درې لوبډلو د سل ورزشکارانو ترمنځ تل شوې چې نن د منیر لوبډلې په تلولې پایته ورسېده. خغلی شهزاد وویل چې په پایلو بکې د هیدری او منیر لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبې دي چې د منیر احمد لوبډلې د شپږ ویش نمبرو په ترلاسه کولو بریا خپل کړه. د غشان هیدری لوبډلې د 12 نمبرو په خپلولو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. نوموړي وویل چې دا ډول سیالۍ د تکواندو ورزش د ودې او پراختیا لپاره خورا مهمه دي. په ننګرهار کې د بیسکل چلولو سیالۍ د خوست د ورزشکار رحمت الله زلان په بریا پای ته ورسېده. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې دا سیالۍ د 22 ورزشکارانو ترمن د نارنج ګل په ویاړ برابر شوې وي. په دې سیالۍ کې د ننګرهار په ګډون د کابل، خوست، کندهار، لغمان، غزنی او هلمند بیسکل چلوونکو برخه اخیستې وه. د بایسکل چلونې دا سیالۍ د جلال آباد ښار له پښتونستان واټه پایل شوې او د 10 کیلومتره په اندازه د درونټې په بار آباد سیمه کې پای ته ورسېده. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش مسؤلین وایي چې په دې سیالۍ کې د خوست ورزشکار رحمت الله زلان اول او د کابل ورزشکار ویس سلطانی دوهم مقامونه خپل کړل. او پاکستان په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلوي. د کرکټ مشهوري ویپانی اسپین کرکن فو د پاکستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو له قوله راپور ورکړی چې غواړي د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. د پاکستان کرکټ بورډ مسؤل رمیز راجا یاد ویپانی ته ویلي دي چې دا کار د سیاسي نه بلکې د سوداګریزو لاملونو له امله کوي. د نوموړي په وینا د یاد لوبغالي په اړه له یو شمېر سوداګریزو ملاتړو شرکتونو سره خبرې روانه کړې وي چې بل اخره یوګو په نوم یو شرکت وتوانید چې د لوبغالي امتیاز خپل کړی او له دې وروسته به یاد لوبغالي د همدې سوداګریز شرکت په نوم ونومول شي. د لاهور یاد لوبغالي په 1959 کال کې جوړ شوی چې په لومړي سر کې د لاهور د لوبغالي په نوم یادېده، خو په 1994 میلادي کال کې پاکستان ته د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي د سفر پر مهال د وخت چارواکو یاد لوبغالي د ښاغلي قذافي په نوم ونوماوه. معمر القذافي نږدې 30 کاله د افریقایي هیواد لیبیا مشهور چې په 2011 میلادي کال کې په یاد هیواد کې د پښتون قومونکو لولوري ووژل شو.
په سپورتي خبرونو کې مو دا خبر درلو چې پاکستان غواړي د قذافي د سټیډیوم نوم بدل کړي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره په کراچۍ کې لوب لري. نن د دې لوبې 5مه ورځ د ټیسټ میچ دی. د پاکستان لوبډلې په دوهمه پاڼه کې 322 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاس ورکړي دي. پاکستان ته 144 منډې پکار دي چې دا میچ وګټي او استرالیا 4 وکټو ته انتظار کوي. د کرکټ له ډګره بل لور ته ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ نن پیل شي. تقریبا یو ساعت دو ساعت وروسته دا لوبه پیل شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د میرمنو په نړیوال جام کې انګلستان نن د هند لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په دې برخه کې به ووري چې په کندهار کې د پمبدانې د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچي او سودا پلورونکو د خپلې ګټې وټي او کاروبار له خرابې دو سر ټکی. ستاسو پیغامونه امره. په کندهار کې د پمبدانې د غړو تولید ډیر شوی دا دی. ولایت د صنایع او معدن خونبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یو ستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پمبا پنځه دی شبلر غړی او ډیر لسو پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پمبای بهر ته صادریږي خو غړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او صالح محمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکو وایي ل دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانې د غړو کیږي ځکه د بهر وارد شوی غړی په لوړه بې دی. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پر اکړي ترڅو د بهرنوي غړو د وارداتو مخاوني ولسي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده. هتا موږ د دې د غړینو سو پر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کول له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمه کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانی سي یا خرید کړي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وټړل سوي خو د پمبې د پروسس او د غړو د تولید دی فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پر اکړي.
دلته موږ د ناراضي په ګرادار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل یې ډیر شوی دی خرکیږي نو اگر ازي د دې موږ د پندانی سره په بجلا کوو داغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاتې داغه سم موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چې وو چې غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي داغه سبا د پروسس کیږي بیا زی موږ خوشاله نو کوم سره دا دی چې اول دی زموږ د برق مشکل راځي موږ خلال خو په کډاران نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور وش فابریکې د پمبې د پروسس تبدیل لري چې په دې ورستۍ کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پمبا پروسس کیږي چې د خالص پمبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه و دې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټن خام پمبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي تر پروسس وروسته پمبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لکه ټن خالص پمبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټن غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستي کې په کندهار کې د سپادیه وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګرانسی ویږي ولکه درش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لی په لاس نه راځي چې هغه مالداران د ادایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنیکي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چارای وسی تولید کې بیې دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نصر ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شو.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سړک خي اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي دای لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي، خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دیخوا د شهیدانو چوکې مڼې مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کال د کرونا او سه کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون لامله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 50% خراب شو، تحول سره سلو کې 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې رلې کې تور ته ګوره دی تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدې، بل روزګار نه دی. مخکې تقریبا یو واجد مې 50 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و معمور و هر دا چې وه. دا خلک بېچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ سودا پلورونکي بای بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي، خو بل خوا خلک وای یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډېری وختونه ناروغان روغتون زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسېدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورش په ډېر زیات ټول غریب خلک دي چې دا هغه کوم مشکل دی، نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګې دي، یو تفاهم ته رسیږي او یو طرز العمل جوړی چې دا هغه د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپل غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیفی له خامې هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو اوسېدونکی اوروره د زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. دغه نظر تلما سره سوی ده په ټول افغانستان کې به ذاتي بل بشر سره نه کوي. بچای می شهید موټر وو نیو لار بل لار خور می ولار زندگی می ولار زخ خدای دی زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټول زندگی له لاس کړ، زه خپل مریض په تخ باندې پروت وم. بچای می دی ریزه د پارا لیزل وو دی وګرځاو په نوبت کې و دراو وای نوبت تیر کړ. په نوبت کې شهید سولاله تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکه کړی دا چې تاسو خو دې اړیزې په خاطر راغلی و د موټر اړیزه یې کوله دا څه مشکل وو د کوچنۍ بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومره ورځې چې نوبت نه راته نکېږي ودی ته تلیفون وکړم وایي له نوروز بعد هغه په هغې مرګ پراته دي بیا به نوروز بعد دوی ما ته نوبت راکوي بیا به د ما مریضان عملیات وي قسم الله تعالی را شوره کړه دا هم کامیاب لره خدای په امان
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیه
خېچ ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي دا ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو په دې پروګرام کې په پردي بحث شوه دی چې پر افغان ځوانانو د افغانستان د نن یو شمیر نوي محدودیتونه لګیدلې دي طالبان سوي لدوی سره مهم موضوع شریک کړی دی خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخ کړو خبرونه فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړی دی دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډی سی کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده د خبر لمخي د چهار شنبه تر اخیره یعنی د نن تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي طالبان د هلمند په ګرش کولسوالي کې د مخدر موادو د بی کارخانې د تخریب خبر ورکوي په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستيال محمد قاسم ریاس ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو اته تننیول شوې دي دریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک هیروئین او شیشه جوړیده د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشانو د روسي د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله د پولند چک او سلوانیا سرریاسمان پرون پر ریلګاډي کې پلازمینه کیف ته بلاړل او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي سره یې وکتل د پولند د حکومت په بیان نن ویل چې دا مشان نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولند ته ستنه شو د فبروري له څلورويشتمې را پدې خو چې روسي پر اوکراین برید کړی دی دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسي پر اوکراین حمله کړې ده تقریبا درې میلیونه خلک له دې هیواده وتلي دي د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان بیان دی صفا مسهلي پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر یو نیم لک ډېر د نورو هیوادونو وګړي دي د اوکراین اکثر کډوال پولند ته تللي دي چې په دې هیواد کې شمیر تر یو میلیون او اته لکو اوښته دی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخ کې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوی و خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کوي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي په دې ورستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خبرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینې ځایونو کې مخ تبا وی او دوی تاسو پارختنه کوي چې نور د خپل وختان ګیر او کالی هغه ستنظیم کړي چې طالبانی ورته وایي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي رادیو ته ویل هغه مسایل چې خبر شوی هغه د دوه کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسی نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخله وکړي د خبرونه په پایل کې د خاغلی صادق عاکف خبرې په دیاړه او ورسره ل خپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړي
اوبد معروف پالیسی عام خلک سره تر ډیره حد پورې توصیل لري دا مګل عام ول سره د جدي برخورد د تاسو تګلار نه لرو او خپل نظامي سره به جدي برخورد کو او خپل مجاهدینو سره ترڅو ملت وو په ګلوري څخه درس واخلي ځکه عرب وای خلک وای پنځه نو بادشاہانو باندې دی همدارنګه تاسو عام په هم همدا خبره کیږي چې هر څلو حکومت د کیږي چې چت په اداره کې اصلاح وی ملت خپل اصلاح ځان کراوني.
د خغلی عاکف خبرې مو اوریدلې. د خبرونې ملمانه مو د طرزی چړنیز بنسټ همرسیال خغلی داوود محمدی، مدني فعال افضل زیار او د بشري حقوقو فعال خغلی ګلولی آریاندی، دوی ټول ته خراغلاست وایم. محمدی صاحب، په پیل کې به راشو تاسو ته راته وایي چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوي چې په ډیرو مواردو کې یا کورنۍ د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی حق حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. الهاتی تاسو بولی ولی ځوانان څخه حق اخیستل کیږي؟ همیشه ډیر ټینګار پدې کیږي چې ځوانان یو محکوم ژوند ولري او نور پر حاکمیت ولري، نور چې څورتوي ځوانان د غوی په خوخه کې یعنی دوی خپل خوخه انتخاب او ازادي ونه لري.
ډیر مننه. عموما د افغانستان قضیه کې د سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پریکړه کوي، د پریکړو په ګډه یې باندې واځي مشران سره چې عمونه په خپله